سړي مشي دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلام نو منئ. په پاکستان کې د سیاسي هلو زلو مرکز اسلام آباد ګرځېدلې او هلته سره واندي دا د دې خبرونه د سر موضوع ده. د دې تر څنګ یو شمېر نور کورني سیمه ییز او نړیوال مطالب راسره هم شته، خو له هر څه مخکې د 12 بجو د خبرو لپاره مایک خپل همکار بوریوال کاکړ کو.
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ادعا کړې چې په بهرنیو پیسو د حکومت لنګولو سازش روان دی. پاکستان جمهوری غورځنګ نن په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد شریکه غونډه کوي او د روس حکومت د هیواد خبری رسنیو ته خبرداری ورکړې چې د اوکراین ولسمشر مرکه نشر نه کړي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ادعا کړې چې په بهرنیو پیسو د حکومت ړنګولو سازش روان دی. عمران خان دا خبره بیګا په اسلام آباد کې د خپل ګوند ولسی غونډې ته په وینا کې کړې ده. دویل
زمون په هیواد کې د بهر نه د پیسو په مدد سره په حکومت کې د بدلون د راوستلو کوششونه روان دي. پیسې د بهر نه را روان دي او کسان زمونږه استعمالیږي. ډیر کسانو ته معلومه هم نه ده چې هغه د دغې کار لپاره استعمالیږي، خو ځینې کسان په خبر واک زمونږه خلاف دغه پیسې په استعمال کې راولي.
دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن ګوندونه په پارلمان کې د عدم اعتماد له لارې د وزیر اعظم عمران خان لرې کولو ته سره یو شوي دي. پاکستان جمهوری غورځنګ نن په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد شریکه غونډه کوي. د حکومت مخالف ګوندونو لخوا د احتجاج ته د ګرانۍ ضد مارچ نوم ورکړل شوی دی. د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان بیګا د دې احتجاج لپاره راغونډ سو خلکو ته په وینا کې تور پورې کړ چې عمران خان د لویدیځ استازی دی او د پاکستان تباه کولو لپاره تپل شوی دی. مولانا فضل الرحمان وویل چې عمران خان ته له بهره هیڅ دړکې نشته، بلکې د ده په وینا هغه ولس ته جعلي لیک ښودلی دی. په عین وخت کې د پاکستان مسلم لیگ نواز مرستیالی مشری مریم نواز په مشری کې د یاد ګوند قافله هم د نن په جلسه کې د ګډون لپاره لاهور روانه ده. اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې عمران خان په درغلیو راغلی دی او دوی نور حکومت نه مني، خو وزیر اعظم عمران خان بیا دریز لري چې د اپوزیشن ګوندونه ځکه د حکومت لنګول غواړي چې خپلې درغلۍ پټې وساتي. د بلوچستان په یو شمیر پښتون میشتو سیمو کې وکیلانو له دې کبله د مارچ پر 18 له عدالتونو بایکاټ وکړ چې د لورلای سیشن عدالت د ارمان لونی په وژنه تورن پولیس افیسر اتورمان ته تر گرفتاری وړاندې ضمانت ورکړ. د لورلای بار مشر ایډوکیټ ګلزار خان کاکړ د مارچ پر 18 مشال راډیو ته وویل چې عدالت د لورلای پخوانی پولیس افیسر اتورمان ته په داسې توګه ضمانت ورکړی دی چې د ده په وینا قانوني جواز نه لري. د بلوچستان های کورټ بار لخوا هم په یو بیان کې د عدالت پر دې پریکړه خواشینی ښودل سوې. خو د ارمان لوڼی په وژنه د تورن پولیس افیسر اتورمان وکیل ایډوکیټ اکبر خان مشال راډیو ته وویل چې دا تورونه ټولې بې اساسه دي او د ده په وینا عدالت دا پریکړه پر ځای کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه مرستیاله مشره میټی نوتسن وای طالبان باید د نجونو میډل سکولونه او های سکولونه زر تر زره خلاص کړي. یونامه پرون په یو ټویټ کې ویلي چې میرمن نوتسن پکتیا کې د طالبانو له والی مولوی محمد علی جان د افغان ښځو سوداګرو د رسنیو پوهنتونونو او مدني ټولنې له استازو سره لیده کاته کړې دي. د روس مطبوعات څارونکي د هیواد خبری رسنیو ته خبرداری ورکړی دی چې د اوکراینی ولسمشر مرکه نشر نه کړي. د میډوزا په نامه ویبپاڼې خبر ورکړی چې اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د مارچ پر 18 د دوی په ګډون څلورو روسي رسنیو ته شاوخوا 90 منټه اوږده مرکه ورکړې ده. روس د فروری پر 23 پر اوکراین له یرغل کولو راهیسې د دې لپاره د معلوماتو پر ازادي ولکه لا ټینګه کړې ده چې خلک د دوی پر خبره باور وکړي. د خبرونو پای
اردن تاسو مشاله لري ته وګي خبرونه در تازه مونږه همکار بوریوال کاکړ وړاندې کړل. که تر پایه را سره پاتې شوی د دې ځینې مهمو موضوعاتو سره سره به د پاکستان افغانستان په اړه باندې نور مطالب هم وري. تیره شپه د اسلام آباد په پریډ ګراوند کې د پاکستان وزیر اعظم داوا وکړه چې د هغه د حکومت پر ژوند باندې بهرني هیوادونه پیسې کاروي. په سیاسی روایاتو کې اکثره واکمن حکومتي ګوندونه جلسې جلوسونه نه کوي. عمران خان ته ولې د جلسو ضرورت پېښ شوه؟
عمران خان چې دی نو هغه دا کوشش کوي چې هغه جلسې جلوسونه وکړي او خلکو ته وښيي چې بهي مطلب ما سره هو خلک دی.
په خیبر پختونخوا کې د یو راپور له مخه د سکولونو نه د بهر ماشومانو شمېره زیاتېږي. د دې وجوهات څه دي؟
سکولونه چې هغه پولیټیکل هغه باندې د بیسس باندې جوړیږي. د حکومت سکولونه چې کوم دي، پرایویټ چې کوم خپل سکولونه دي، هغه فیسونه چې د اسمان ته وختل، حکومت سکولونه چې کوم دي، هغه اختر لري دي د کورنا.
د سیاسي هلو ځلو په اړه باندې بیا د اسلام آباد نه حال نیخ په نیغه درکو د مشال تر څنګ اوسه. مشال ریډیو ته وګیزم غدا خبرونه هر ورځ د سهار د نه هونه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خبرونه غوړي. څنګه تاسو به خبرونه کوي ورې د چې په اسلام آباد کې بنن د اپوزیشن یا مخالفه ګوندونو په خاصه توګه د پی ڈی ایم د دوی په جلسی جلوسونه یې بیګا هم د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د جمعیت العلماء اسلام یو غونډه شوې ده. هغه کې هم څه څرګندونه شوې دي. د دې تر څنګ نور څه روان دي په اسلام آباد کې؟ زموږ همکار زوار په دې باندې هر څه باندې نظر ساتي. ورجو غلا زوار ستړی مشي او کداره ته وایي چې نن لومبه خو کدا وایي چې د جلسې جلوسونه چې کوم د لاهور نه را روان شوی دي، په خاصه توګه د مسلم لیگ نواز او بیا په اسلام آباد کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلې، نو هغه به څه ټایم شروع کیږي او د هغوی خبرې اترې به څنګه؟
ډېره مننه. د قافلې چې کومې را روانې دي نن، د اپوزیشن جلسه چې کومه کیږي په سرینګر هایوې باندې، د پنجاب نه د مسلم لیگ نن قافله چې دا د مریم نواز په مشرۍ کې روانه ده، دغه شی د خیبر پختونخوا نه بعد د امیر مقام په مشرۍ کې قافله راځي. د خیبر پختونخوا د قافلې چې کوم وخت دغې ورکړی دی، نو د هغې نه چې اندازه لګو نږدې 15 بجې مازدیګر به دغه قافله چې ده د اسلام آباد ته راځي، ځکه چې 4 بجې هغې په حق لا انټرچینج باندې د ډر اسماعیل خان دغه د کومې قافلې راځي او د پېښور دغه د کومې قافلې راځي، هغې په 4 بجې باندې دغلته کې یوځای کېږي او بیا به اسلام آباد طرف ته راځي. خو چونکې قافلې راځي او د دغې د رفتار چې هغه ډېر کم وي، نو دغه 4 بجې کې دي شي 15 یا 16 بجې شي، خو مازدیګر یا ماښام ته به دغه قافلې چې دي ده اسلام آباد ته کوم ځای کې جلسه کا ده په سرینګر هایوې باندې دغلته کې رارسي. جلسه به د پاکستان تحریک انصاف د جلسې په نسبت لږ ناوخته ځکه شروع کیږي چې یو خو نن د قانوني سملې اجلاس دی، دغه شان په 3 بجې باندې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو چې کومه کمیټي ده د هغې هم دلته په اسلام آباد کې یو غونډه کیږي. نو دا چې ګڼل کیږي چې د ماښام وروسته وروسته به دغه جلسه پیل کیږي.
زوار که داسې راپورونه دي چې یو خوا خو مونږ ګورو چې په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان د مرکزي حکومت پر ضد د عدم اعتماد تحریک جمع کړی او لا نه د معلومات چې په دې باندې به رایه شمارۍ لپاره کومه نیټه ټاکل کیږي. خو داسې راپورونه دي چې په پنجاب کې چېرته چې د واکمن تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې هلته حکومت قائم دی، د هغې پر ضد اپوزیشن ګوندونو د بې باورۍ تحریک جمع کړی.
بالکل بالکل، دا اوس نه لږ شي په وړاندې دا په لاهور کې هم د وزیراعلی عثمان بزدار چې دی د هغه په ضد باندې په د پنجاب په اسمبلی کې د بې باورۍ تحریک جمع شوی دی. دغه تحریک چې دی هغه د اسمبلی سیکریټ کې جمع کړی شوی دی، او د اسمبلی سیکریټ چې دی هغه سپیکر په دې خبره باندې خبر کړی دی چې دغه تحریک جمع شوی دی، او سپیکر ویلي دي چې د قانون سره سم به دغه عدم اعتماد تحریک باندې عمل کوي.
زوار کدار ته وای چې دا ټولې حالې زلک چې کوم روانې دي دغه سي عدالتي عدالتونو کې هم دا سیاسي پیټیشن دایر شوې دي. اوس په دې وخت کې واکم تحریک انصاف ګوند سوی په دې ټولو معاملاتو باندې
واکمن تحریک انصاف ګوند خو تیر اغسط کې جلسه وکړه. په هغه جلسه کې عمران خان د مخکې نه ویلو چې په دغه جلسه کې به د قام تا او اپوزیشن ته یو سرپرایز یعنی یو حیرانوونکې خبره ورکړي چې قام او اپوزیشن به حیران شي. خو په تیر شپه کې کومه جلسه وه په هغه کې د عمران خان طرف نه داسې هیڅ قسمه خبره ونه شوه چې یعنی دا زما هغه سرپرایز کما ورکول غوښتل. ځینې خلکو دا ګومان کوو چې کېدی شي عمران خان دا سرپرایز ورکړي چې ځینې اتحادي جماعتونه د سره ملګري شوي دي یا ځینې خفا د کمی سم لیبرې چې دی هغه موږ راکړي دي او دا تحریک په موږ ناکامه کوو. خو داسې دغه ډول څه خبره ونه شوه. ځینې خلک بیا وایي چې عمران خان یو خط د جیب نه موږ چې ولاړو عمران خان د خط جیب نه راوباسو دا وایي چې زما خلاف چې نه هغه د بهر ملکونو نه سازش کیږي او پیسې کارول کیږي. ځینې خلک په دې نظر دي چې د عمران خان سرپرایز دغه خبره وه د سازش خبره. خو داسې نوې خبره نه وه. دا د تیر یوې میاشتې نه زیات وخت کیږي چې د پاکستان تحریک انصاف وزیرانو یا عمران خان وار په وار باندې ویلي چې د دې خلاف چې کوم نه سازش روان دی او دغه سازش لاندې ځینې حکومتونه دا کوشش کوي چې د پاکستان تحریک انصاف د طرف نه دې وخت کې هیڅ داسې څه اخکارا خبره نشته چې موږ وایو چې پاکستان تحریک انصاف د عدم اعتماد په تحریک باندې دا اخکار. البته د دې ملاقاتونو روان دي نو دوی چې کوم نه د مسلم لیگ قاف د مشرانو سره ملاقات کوي چې کوم اتحادیان دي هغه سره خبرې روانې دي. خو د چې کوم د دې نه خفا خپل کارګر سم له غړي خفا شي دي نو د دې د بیانونو داسې پته لګي چې هغه سره د دې جوړجاړې نه روان دي. د دې هم هغه شان دي تیز بیان دی د دغه غړو خلاف ورکی او عمران خان بیگا په جلسه کې یا پرویز خټکوم بیگا په جلسه کې د دغه خفا ارکانو خلاف ډېری سختې خبرې پیری په داسې حالاتو کې مخ کاری چې د ارکان ته واپس راشي.
صحیح ډېر ډېر مننه اوریدونکو زوارو چې تازه صورت حال را کولو تاسو مشال ریډیو ته وګی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
ورځن کوم په دې موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا وکړي چې په بهرنو پیسو یې د حکومت رنګولو سازش روان دی. نوموړي په اسلام آباد کې د خپل ګوند ولسی غونډې ته ویلي چې د دړکو داسې یو لیک ترلاسه کړی دی چې ولس ته یې نشي ښودلی. په عین وخت کې د اپوزیشن ګوندونه په پارلمان کې د عدم اعتماد له لارې د وزیر اعظم عمران خان لرې کولو ته سره یو شوي دي. د مشال لیډیو خبریال ګوهر مسجد په نور تفصیل لاکي.
وزیر اعظم عمران خان وایي اپوزیشن ګوندونه د حکومت خلاف سازشونه د بهر هیوادونو په خوله باندې جوړوي. دا خبره وزیر اعظم عمران خان د اسلام آباد په پریډ گراوند کې د پی ٹی آئی د امر بالمعروف په نوم یو اولسی جلسې ته په وینا کې وکړلې. د مارچ په 28مه کړې شوې د پی ٹی آئی اولسی جلسې ته په خپلې وینا کې عمران خان د چا نوم اخیستلو نه سوا وویل چې مونږ د هر چا سره تعلق ساتو خو د چا غلامان نشو جوړېدې. عمران خان وویل زمونږ په هیواد کې د بهر نه د پیسو په مدد سره په حکومت کې د بدلون د راوستلو کوششونه روان دي. پیسې د بهر نه را روانې دي او کسان زمونږه استعمالیږي. ډیر کسانو ته معلومه هم نه ده چې هغه د دغې کار لپاره استعمالیږي. خو ځینې کسان په خبر واک زمونږه خلاف دغه پیسې په استعمال کې راولي. په بل اڑخ د مارچ په 28مه د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان وایي چې عمران خان بیرونی هیوادونو د پاکستان د خرابۍ لپاره وزیر اعظم جوړ کړی دی. دا ویناګانې مولانا فضل الرحمان هلته وکړې چې کله په سرینګر هائی وے G9 اسلام آباد کې د پی ڈی ایم له اڑخه د ګرانخت برخلاف جلسې ته ویناګانې کولې. د دې جلسې په اړه اپوزیشن لیډر میاشبا شریف هم د مارچ په وشتمه یو ویډیو پیغام خپور کړی دی چې په اولس یې غږ کړی دی چې د عمران خان خلاف د ګرانښت په اړه په اسلام آباد کې جوړې شوې جلسې کې ګډون وکړی. دی وایي،
میں اپنے اور آپ کے قائد میاں محمد نواز شریف کا ایک اہم پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں.
زه د خپل ځان او د مشر میاں نواز شریف له اړخه یو مهم پیغام در کول غواړم. عمران نیازی په تیر درې کالونو کې د تاریخ په ټول نه زیات ګرانښت، غریبي، کرپشن او د غریب اولس سره ظلمونه کېدل، دا ټولې خبرې رښتونې دي. زما مشرانو، رونو او خوندیو، را اوچت شئ او د ګرانښت خلاف مارچ کې ګډون وکړئ چې مونږ د دغه کرپټ حکومت نه په سیاسي او اینی لارې باندې ځنونه خلاص کړو او د پاکستان د 22 کروڑ انسانانو راتلونکي مستقبل روښانه کړو.
اس مہنگائی مکاو مارچ میں جوک در جوک اس میں شامل ہو.
یاد دوی چې د حکومت او حزب اختلاف له اړخه د دغو جلسو اعلانونه دواړو اړخونو هلته شروع کړل چې کله حزب اختلاف ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان برخلاف د مارچ په اتمه د عدم اعتماد تحریک د قومي اسمبلی سیکریټریټ کې جمع کړلو. د پی ټی آی جلسه د مارچ په 20 باندې ختم شوه چې عمران خان پکې د 100 لک کسانو ګډون دعوی کړی وي. خو څېړونکي وایي چې د امر بالمعروف جلسه غټه وه، خو د عمران خان د 100 لک کسانو د راجمع کولو اعلان رښتونی نه شو.
درنا پلور
پرونه
کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې، اغی تا د ورپېخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو، د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، که یو خوا د حکومت اتحادی او د وزیر اعظم عمران خان خصوصي سلاکار او د جمهوري وطن ګوند مشر شازین بوکټي د حکومت نه د لارو بیلولو اعلان کړی او له اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوري غورنګ سره ملګری شوی، نو بل پلو د وزیر اعظم عمران خان ضد د عدم اعتماد یا بې باورۍ تحریک د کامیابۍ لپاره د پاکستان مسلم لیگ نواز مشرانو د حکومتي اتحادی ګوند پاکستان مسلم لیگ قاف مشرانو سره په اسلام آباد کې پرون ماښام ملاقات کړی او ورته ویلي چې د عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره ورسره ملګرتیا وکړي. دا په داسې حال کې دا چې په دې هیواد کې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان د خپلې څوکۍ نه د لرې کولو لپاره په قومي اسمبلی کې عدم اعتماد تحریک جمع کړی. په پاکستان کې سیاسي شنونکي وایي د حکومت اتحادیان له حکومت تل به وزیر اعظم عمران خان ته مشکل ورپېښ کړي. حکومت بیا وایي دوی د اپوزیشن ګوندونو د عدم اعتماد تحریک مقابله کوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج زهیر راک.
د مارچ په 20 په اسلام آباد کې د جمهوری وطن پارټۍ مشر شازین بوکټي د پاکستان پیپلز پارټۍ د مشر بلاول بټو زرداری سره په ګډه خبري غونډه کې له حکومت د بیلدو اعلان وکړو او وی ویل چې حکومت ورسره د بلوچستان د پرمختګ، هغلته د امنیت په ځای کولو او په جبري توګه د لادرک کسانو د بیرته راخوشي کېدو وعده ورسره کړې وي خو پوره یې نه کړی. نو د وزیر اعظم عمران خان د خصوصي سلاکار د عہدې نه د استعفا ورکولو سلک کړي او د پاکستان د اولس د ګټو لپاره به د پاکستان جمهوری غورځنګ سره ملګری وي. دی وایي حکومت د پاکستان اولس سره د وادو نه سربیره هیڅ نه دي کړي او مونږ سره یې وادې کړې وي او دا شان مونږ درینیم کړه د حکومت ملګری وو او مونږ ډیر کوشش وکړو چې حالات په سم شي. دا رنګ د بیدرک کسانو مسله وه او په دې مونږ ته وویلې شو څوک چې بیدرک وي هغه خلک به خپلو کورونو ته لاړ شي. نو د ملک موجوده صورت حال ته په کتو نن زه د وفاقي کابینې نه استعفا ورکوم. د پاکستان او د پاکستان د اولس لپاره چې مې څخه کولی شي نو د پی ڈی ایم سره ولاړ یو.
ایڈیم کے ساتھ کھڑے ہیں.
بل پلو دا وزیر اعظم عمران خان ضد دا عدم اعتماد تحریک کامیاب اولو لپار دا پاکستان مسلم لیگ نون مشرانو پا اسلام آباد کی دا پاکستان مسلم لیگ قاف دا مشرانو چودھری شجاد حسین، مونس الہی او وفاقی وزیر طارق بشیر چیما سره ملاقات کرے اور تیے ویلی چی دا وزیر اعظم عمران خان ضد عدم اعتماد تحریک کی دی ورسره مرسته وکړي. د ملاقات وروسته وفاقی وزیر طارق بشیر چیما او د پاکستان مسلم لیگ نون د قومی اسمبلی غړی خواجه صادر رفیق په ګډه خبري غونډه کې وی چې دوانو ګوندونو په عدم اعتماد تحریک باندې ګټوري خبري کړي او د پاکستان مسلم لیگ قاف د طارق بشیر چیما وینا وا چې دوی دې لړکی لږ وخت غوښته دي او په عدم اعتماد تحریک د اوټونو اچولو وړاندې به دوی خپل فیصله په ډاګه کړي. په دې موقعه د پاکستان مسلم لیگ نون د قومی اسمبلی غړی خواجه صادر رفیق وی چې اوس وخت راغلی چې دا حکومت کورته ولیږلې شي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میاشتې مارچ په 15مه د وزیر اعظم عمران خان یو بل سلاکار ندیم افضل چند د وفاقي کابینې نه استعفا ورکړې وه او پاکستان پیپلز پارټي سره ملګری شوی وو. د حکومت اتحادیان چې د اپوزیشن ګوندونو سره ملاقاتونه کوي او سلاکاران یې حکومت پرېږدي، د دې نه به حکومت ته څومره زیان ورسي؟ مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي قریش خټک نه وپوښتل نو هغه وی د حکومتي اتحادیانو لخوا حکومت پرېښودل به وزیر اعظم عمران خان ته ډېر مشکل جوړ کړي.
دا حکومت چې درنی مقالو نشی کم مسئلے حل کولی دا غیر دا دی نالائکی او نائبی ثابت شوی دا ہم دا سی دوی دا عدم اعتماد تحریک سپر تخفل اتحادیانو سر جی پر کم طریقہ پر نرات دی کئی دا غیر ہم دا ثابت شوی چی دا حکومت نپا سیاست پوئی او نپا حکمرانے پا چل پوئی دا غیر خلق دوان دی او آغو خلقو سر ملاوی گی چی دا چاپا ناس کی حریصم نشتا غیر ورطا دا مستقبل چی دی وعدے کی نو دا دی
دا په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان ضد د مارچ په 8مه په قومي اسمبلی کې عدم اعتماد تحریک جمع کړي او د کورونو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید وایي چې په عدم اعتماد تحریک باندې به په قومي اسمبلی کې په دریم یا څلورم اپریل رای اچول کیږي. بل پلو وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په بیا بیا ویلي چې اپوزیشن ګوندونو کې عدم اعتماد یا قبل کوم تحریک راوړي دوی به یې مقابله کوي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروارت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د نه پورس په دوو، د شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام یو بل راپور تر راغوم. د پښتون غورنی غورځنګ د مخکښ خرمال لونی کورنۍ وکیلانو او د غورځنګ مشرانو د عدالت هغه پریکړه رد کړې چې د ارمان لونی په وجنه تورن پولیس افسر ته تر گرفتارۍ وړاندې ضمانت ورکړې ده. دوی وایي د عدالت دا پریکړه غیر قانوني ده او دوی به یې پر ضد های کورټ ته ځي. خو د ارمان لونی په قتل د تورن پولیس افسر وکیل د عدالت پریکړه پر ځای بولي او وایي چې پر پولیس افسر لګېدلي تورونه هیڅ اساس نه لري. دا له هغه وروسته دا چې د بلوچستان د لورلای سیشن جج د مارچ په 26مه تورن پولیس افسر ته تر گرفتارۍ وړاندې ضمانت ورکړ. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې راپور لري.
د بلوچستان په یو شمیر پښتون میشتو سیمو کې وکیلانو له دې کبله د مارچ پر 28مه له عدالتونو بایکاټ کړی دی چې ولې د لورلای سیشن عدالت د ارمان لونی په وژنه تورن پولیس افسر اتورمان ته تر گرفتارۍ وړاندې ضمانت ورکړی دی. د بلوچستان های کورټ بار لخوا هم په یو بیان کې د عدالت پر دې پریکړه خواشینی ښودل شوې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ ارمان لونی د مرګ مقدمې پیرو کوونکي وکیلان وایي چې د عدالت دا پریکړه له یو پلوه هم د منلو وړ نه ده. د لورلای بار مشر ایډوکیټ گلزار خان کاکړ د مارچ پر 28مه مشال رډیو ته ویل چې عدالت د مارچ پر 28مه د لورلای پخوانی پولیس افیسر اتاو رحمان ته په داسې توګه ضمانت ورکړی دی چې د ده په وینا په قانون کې هیڅ جواز نه جوړیږي.
موږ وایو چې دا ادر بالکل د قانون لري، بالکل دا الیګل دی، انلافل دی او انایتیکل دی. کرمینل پروسیجر کوډ کې بیا یو د فستا کچیرې مثال کوچاته ضمانت ملاوږي او متاثر فریق بیا دا ضمانت چیلنج کوي، بیا دا هغه لپاره فورم های کورټ دی 5095 کې هغه ادر چیلنج کیږي.
ایډوکیټ گلزار خان کاکړ زیاته کړه چې دوی هم له عدالتونو په بایکاټ کولو احتجاج کوي او هم تر سلام او شوره وروسته های کورټ ته دي.
عدالت ش فیصلہ کبھی مجھ بھی اپریشیٹ کروں کہ عدالت یا عدالتوں نے غلطی فیصلے کبھی بالکل بہ مجھ آگے کوشش کو سن مسلمخ نوائے کو رہے سو یا بدر تو رہے سو نو مجھ پل سٹرائک کال کرے دے دا سموار پوراز یو وکیل به هم په لورلای بار کې نه پیښیږي. موږ له کال سره ژو بار هم، شیرانی بار هم، موسخیل بار هم، بارکن بار هم، ټوټل مکمل موږ په دې غم په دې پریشانی سره سر شریک ته هغه ټوټل له خپلو عدالتو څخه سټرایک کال کړی دی.
د وکیلانو ترڅنګ د ارمان لونی خور او د بشري حقوقو فعالې وړانګې لونی هم له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د عدالت دی پریکړې دوی ډیر مایوس کړي دي. نوموړي تور پورې کړ چې په پاکستان کې عدالتونه په پریکړو کولو کې خپلواک نه دي، نو ځکه ورباندې خلک نیوکې کوي.
په پاکستان کې اوس تر آئین بالا تر چې کوم دی پاکستان استخباراتي ادارې دی. موږ د پاکستان ټول سیستم موږ تر نظر لاندې ده چې څرنګه چلوي. دا یو سیول مارشالا ده، نو په سیول مارشالا کې به هم هغه فیصلې کوي چې کوم د ریاستي ادارو خوښوي. نو دا د ارمان د کیس فیصله چې کوم وه هغه هم صفا خبره ده. د دوی د استخباراتي ادارو لخوا فیصله سوی یو شای جج ته په لاس ورکول سوی وو، هغه جج بیان کو هغه خلکو ته ورکي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم د عدالت پر پریکړه ناخوشي ښودلې او هغه یې پر انصاف نه ولاړه بللې ده. نوموړي مشال رادیو ته وویل چې په پاکستان کې له پښتنو سره په عدالت او له عدالت بهر دواړو خواو کې ظلم او بې انصافي روانه ده.
د ملک روان ورغ دی یا د ارمان قتلان نور د پښتنو قتلان هغه آزاد کړی کې هغه ته سوالات شته دی قبل ضمانت قبل از گرفتاری شته دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه مزګیری چې هغه هیڅ جرم نه دی کړی، چا ته عمر کې سزاګانې دي، څوک چا ته ضمانت نه لګېږي. نو د پښتون ژغورنې غورځنګ ارمان کیس په عقل باندې پری یعنی ریسک بیل چې کوم دی دا سم نه وو. دا ته په کار وو چې د انصاف په توګه دا تن نیولی وای.
خو د ارمان لونی په وژنه د تورن پولیس افیسر اتاو رحمان وکیل ایډوکیټ اکبر خان کاکړ مشال رادیو ته وویل چې دا تورونه ټول بې اساس دي او د ده په وینا عدالت دا پریکړه بالکل پر ځای کړې ده.
دا یو بالکل ریزنډ آرډر وای اور اکارڈنگ ٹو لا آرڈر وے دا سکم دا کمپلیننٹ دا سیڈ دا وکیلان دا ورژن دے کورٹ اور دا پاکستان جوڈیشری ملائن کول دا یو بالکل غیر مناسب الفاظ دی. پاکستان جوڈیشری دا مکمل طور پر انڈیپینڈنٹ دا پیو صورت بانی آگا جوڈیشری نے سی پریشرائزڈ کیا دا لئی آزاد فیصلے ورکی دا پاکستان جوڈیشری خاص کر زمین دا بلوچستان جوڈیشری خو انتہائی ڈیر یو ٹرانسپیرنٹ جوڈیشری دا اور آزاد جوڈیشری دا.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ ارمان لونی د 2019 کال د فروری پر 2مه په بوري یا لورلای کې تر یوې مظاهرې لږ سات وروسته په مبینه ډول د پولیسو په تشدد کې ووژل سو. خو د بلوچستان صوبایي حکومت هغه مهال د ارمان لونی تر مړینې وروسته د طبي معاینو د ریپورت پر اساس ویلي و چې نوموړی د زړه د حملې له کبله مړ شوی و.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
اور جب تاس مشال ریڈیو تو وہ گیا اس پختونخوا کے درنگ سات کی دولس نویں بجے کی دن کی دی دو خبروں نو لنڈیز دو بوروال کا کرنا ہو
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ادا کړی چې په بهرنیو پیسو د حکومت رنګول سازش روان دی. عمران خان دا خبره بیګا په اسلام آباد کې د خپل ګوند ولسی غونډې ته په وینا کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن ګوندونه په پارلمان کې داد می اعتماد له لارې د وزیر اعظم عمران خان د لرې کولو لپاره سره یو شوي دي. پاکستان جمهوری غورځنګ نن په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد شریک غونډه کوي. د حکومت مخالف ګوندونو لخوا د احتجاج ته د ګرانۍ ضد مارچ نوم ورکړل شوی دی. اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې عمران خان په درغلیو راغلی دي او دوی نور حکومت نه مني. وزیر اعظم عمران خان دریځ لري چې د اپوزیشن ګوندونه ځکه د ده پر حکومت نیوکې کوي چې خپلې درغلۍ پټې وساتي. د بلوچستان په یو شمېر پښتون میشتو سیمو کې وکیلانو له دې کبله د مارچ پر 28مه له عدالتونو بایکاټ وکړ چې د لورلای سیشن عدالت د ارمان لوڼی په وژنه تورن پولیس افیسر عطاور رحمان ته تر گرفتاری وړاندې ضمانت ورکړ. د بلوچستان های کورټ بار لخوا هم په یو بیان کې د عدالت پر دې پریکړه خواشینی ښودل شوې ده. خو د تورن پولیس افیسر وکیل مشال ریډي ته وویل چې د تورونه بی اساس دي او د دفاع وینا عدالت د پریکړه پر ځای کړی ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال مشره میټی نوتسن وای طالبان باید د نجونو میډل سکولونه او های سکولونه زر تر زر خلاص کړي. یوناما پرون په ټویټ کې ویلي چې نوموړي د ټینګار په پکتیا کې د طالبانو او نورو افغان ښځو سوداګرو رسنیو او پونتونونو لاسته سره د لیدو کتو پر مهال کړی ده. او د روس مطبوعات څارونکي د هیواد پر خبری رسنیو خبرداري ورکړی دی چې د اوکراین د ولسمشر مرکه نشر نکړي. د میډوزا په نامه ویپاڼې خبر ورکړی چې اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د مارچ پر 28مه د دوی په ګډون څلور روسي رسنیو ته شاوخوا 90 منټه اوږده انټرویو ورکړې وه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د بوروال کاکړ ناورې د اوستر ته یو موضوع روښانه کوو او د خبرونې په دې برخه کې ورزو افغانستان ته. د افغانستان په ننګرهار کې د ګوزان پر ضد د ساسکور کولو درې ودنې کمپاین پیل شوی دی. زموږ همکار په راپور برابر کړی ستاسو په امر تر اخره
د پولیو یا ګوزن د مخنیوي په غرض د ښوونیزه ناسته د یونیسف نړیوالې ادارې د پولیو د برخې مسؤلینو د ختیځ زون د سیمه ییزو رسنیو له استازو سره د مارچ په 28مه نیټه ترسره کړه. په دې ناسته کې د رسنیو استازو ته د پولیو په تاریخچه او له دغه وایرس د مخنیوي په غرض د نړیوال روغتیایي سازمان په هلو ځلو معلومات ورکړل شول. د دې ښوونیزې ناستې ترتیب کوونکو له رسنوالو غوښتل چې د خپلو رسنیو له لارې د پولیو په ازرارو او له هغې نه د مخنیوي په اړه ولس ته پوهاوی ورکړي. په دې ناسته کې د بیلابیلو سیمه ییزو رسنیو استازو ژمنې وکړي چې د خپلې رسنۍ له لارې به د پولیو د مخنیوي په برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکوي. سایره چې په یوه سیمه ییزه راډیو کې د میرمنو د ستونزو په اړه خپرونه چلوي او خپله هم د پولیو ښکار شوي مشال راډیو ته وایي:
زه خپل د دغې ناروغۍ یو د هغو نه یم چې ښکار شوی یم. زه هغه درد احساسوم څه چې زما سره دی، کوم چې زما راتلونکي دپاره دی، کوم چې ما په خپل تیر ژوند کې یا هم تر دې دمه چې زه را رسېدلی یم ما لیدلی. نهایت زیات ستونزمنه ده د ژورنالیستانو لپاره دغه ډول برنامې عیارول، دا نهایت مهمه ده. زیاتره هغه سیمې دي چې خلک راډیوګانې اوري. میندو پلرونو ته همدغه پیغام دی چې خپل اولادونو ته د واکسین وکړي.
د ارزو په نوم یوه بله جینۍ چې په ننګرهار کې یوې سیمه ییزې راډیو سره د خبرونو کوربنه ده مشال راډیو ته وویل: صحیح چې په دې ښوونیزه ناسته کې زده کړل هغه به د خپلې رسنۍ له لارې خلکو ته رسوي.
موږ چې په دغه ټریننګ کې د پولیو په باره کې چې کوم درسونه موږ راکول کېږي، خپل د رسنۍ د خوانه موږ دغه پیغامونه نشر کوو تر څو زموږ هغه خویندې چې بې سواده دي په کورونو کې کلی کې اوسېږي چې خپل ماشومانو باندې دغه د پولیو واکسین تطبیق کړي.
د شاهد الله غبرګون په نوم یو تن خبریال هم ژمن دی چې د خپل رسنۍ لاري خلکو ته د پولیو په اړه پوهاوی ورکړي.
نو ورکشاپ کې ډیر څه زده کړل، لکه څنګه د واکسینو په اړه نورو هغه خلکو ته هغه وګړو ته چې هغوی له دې څخه ډېر معلومات نه لري هغه پوهاوی ورته ورسوو. همدارنګه تر ټولو مهم هم چې څه پکې زده کړه هغه د صحت یا حفظ الصحه وقایوي طریقې مو زده کړل، ځکه کولای شي چې اوس دغه ټریننګ هم چې څه زده کړل له دې نه په استفاده نورو د ټولنې هم وګړو ته ورسوو.
ټاکل شوی چې نن د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم د پولیو د مخنیوي په غرض د 200 واکسینو ورکولو کمپاین پیل شي. مسؤلین وایي چې په دې 3 ورځنی کمپاین کې به نږدې 1 میلیون هغو ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي په غرض 200 واکسین ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. د ذکر وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته 3 ځلې د واکسینو کمپاین جماعت په جماعت ترسره شوی و، خو مسؤلین وایي چې له دې وروسته به په ننګرهار کې د واکسینو د څاڅکو د ورکولو کمپاین کور په کور ترسره کیږي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. په افغانستان کې پاتې کیږو، ورځو خوست ته. په خوست کې د رسنو استازي او خبريالان وایي په وروستو میاشتو کې د دوی ستونزې ډېرې شوي او که مسؤولې ادارې ورته پاملرنه ونه کړي ممکن یو شمېر رسنۍ وتړل شي. بل لوري ته په خوست کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د رسنو او د رسنو کارکوونکو ستونزې او غوښتنې اړوندو ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو سره شریک کړي دي. په خوست کې دا مهال 14 راډیوګانې او 4 سیمه ییز ټلویزیونونه فعالیت لري. نور حال د نجیب الله علو خیرنا.
په خوست کې د سیمه ایزو رسنیو مسؤلان او خبریالان وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله د سیمه ایزو رسنیو ستونزې ډېرې شوي او که ورته پام ونه شي نو یو شمېر به یې وتړل شي. دوی د خبریالانو او رسنیو له ملاتړو بنسټونو غوښتنه کوي چې د رسنیو د اقتصادي ستونزو د حلېدو لپاره په یو اساسي میکانیزم کار وکړي تر څو د رسنیو د تړل کېدو مخه ونیول شي. په خوست کې د نن افم راډیو سیمه ایز خبریال ایوب جان خاطر مشال راډیو ته وویل د رسنیو په تړل کېدو سره به د بیان ازادي نوره هم زیانمنه شي.
محلي رسنۍ له زیاتو ستونزو سره مخ دي چې اقتصادي او مالي او امنیتي برخې د تشویش وړ دي. که چیرې اقتصادي برخې ته توجه او امنیتي برخه تضمین نشي د بیان ازادي به ورځ تر بلې په خرابېدو شي. یعنی موږ نشو کولای د پخوا په څیر آزاد راپور یا خبر چمتو کړو.
د ژمن تلویزیون کارکوونکی محمد الله ارچوال وایي د رسنیو په سقوط کېدو سره به په خوست کې هم یو شمېر خبریالان خپلې دندې د لاسه ورکړي.
که حالت په همدې ډول دوام وکړي نو ممکن ډېر احتمال شته چې دغه رسنۍ وتړل شي او هغه ژورنالیستان او خبریالان چې په همدې رسنیو کې په کار بوخت دي دوی به هم وزګار شي او خپلو کورونو ته رخصت شي. بېلابېلو ادارو څخه غوښتنه داده چې پر وخت باید دغې برخې ته اقدام وکړي تر څو د رسنیو د سقوط مخه نیول شوې وي.
په خوست کې د سولې پیغام راډیو او تن خبریال عیسا خان تسل وایي په ټوله کې د رسنیو اقتصادي حالت په اوس وخت کې د ستونزو سره مخامخ دی.
پخوا موږ اعلانات لرلې، مارکیټینګ برخه د رسنیو ډېره قوي وه چې هغې نه همکارونو ته ماشونه هم ورکول کېدل، خو متاسفانه چې اوس وخت کې دغه د مارکیټینګ برخه یو څه کمزوري شوې ده او په رسنیو کې هم اقتصادي مشکلات بېخي ډېر دي. نو خدای دې وکړي چې دغه ستونزې مشکلات حل شي.
د هوا راډیو د نشراتو مدیر محمد ایوب یاد غوښتنه کوي چې د رسنیو د ګټور فعالیت لپاره د زمينه برابر شي.
زمونږ د رسنیو د ملاتړ بنسټونو هم دا ډول د افغانستان د اسلامي امارت څخه هیله هم داده چې د رسنیو د لاغښتلتیا لپاره کار وکړي. د بیان د ازادۍ دغه رساغه ګونه چې په افغانستان کې دي دوی ته د سم او مسمیر فعالیت لپاره زمینه برابر کړي.
بل لوري ته په خوست کې ځای چارواکي وایي چې دوی د رسنیو اقتصادي ستونزې له اړوندو مسؤلینو او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو سره شریکي کړي دي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي
په دې مورد موږ د مقاماتو سره هم خبرې کړي دي، د مؤسساتو سره هم خبرې کړي دي. موږ د دوی د اقتصادي ستونزو څخه بې غمه نه یو. دوی د کوشش وکړي چې خپل خبرونه معیاري کړي تر څو اوریدونکي جلب کړي او د غین اورسته دی دوی نشرات او دی دوی اعلانات دا ډیر شي او دی دوی لپاره د اقتصادي ضربه حیثیت خپل.
د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه د رسنیو د اقتصادي ستونزو په تایید سره وایي چې د دوی د سروې پر بنسټ له 503 سرویختو رسنیو 211 تصویري، غږیزي او چاپي رسنۍ د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي دي. د یادې سرچینې د معلوماتو له مخې د دغو رسنیو په تړلو سره نږدې 6000 خبریالان هم بې دندو شوي چې له دې جملې 2000 تنه نجونې او ښځې دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپه پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، پر شارټ ویوز دولس زرا یو سلو دیرش، پنځلس زرا درې سو پنځه شپېته، او پنځلس زرا اووه سو پنځوس کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال لیدو غواړئ؟ اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت د ځنګلونو او د ځنګلي حیات محکمو کې د هغو کارکوونکو لپاره یو خصوصي پیکیج اعلان کړی دی چې د خپل کار په دوران روبل شي او یا خپل ژوند له لاسه ورکړي. بلخوا د خیبر پختونخوا د ځنګلونو او د ځنګلي حیات محکمو کارکوونکو د حکومت د دغه ګام هرکلی کړی. دوی وایي له دې وړاندې که به د دغو دوو محکمو کارکوونکو ته کوم زیان رسېدو نو هیڅ مالي مرستې به ورسره نه کېدې. په دې اړه تفصیل فرخند اسد وړاندې کوي.
د مارچ په سری رښتمه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د سپی د ځنګلونو او ځنګلي حیات محکمو کې د کارکونکو لپاره یو خصوصي پیکیج منظور کړی دی. د دغه لمخې که د ځنګلاتو یا د ځنګلي حیات محکمې کوم کارکونکي یا چارواکي د خپل کار پر وخت ژوبل شي یا خپل ژوند وبایلي نو کورنۍ ته به د سپی د پولیسو د شهدا پیکیج غونډې مالی مرستې ورکول کیږي. د خیبر پختونخوا د ځنګلاتو د محکمې د کارکونکو سازمان صوبایي مشر ممتاز علي د مارچ پر ویشتمه مشال ریډیو تول د حکومت دغه اعلان هرکلی کوي، خو باید چې دوی ته هم هغه مراد ورکړل شي څنګه چې د نورو صوبایي محکمو کارکونکو ته حاصل دي.
نو هغه چې دا ریچ را د گریډ 3 نه د 3 گریډ نه د گریډ 16 پورې 3500 روپۍ ملایوي تر 3 و سره د دین علاوه بیا د پلاټ پولیسو له پلاټ هم ورکاو په وخت د شهید په پین دي. نو د پلاټ په بدل کې به د گریډ 3 نه د 8 پورې کې دینو 11 لک روپۍ ورکړي. دا دغه نواله د 9 نه 16 گریډ پورې
په 2013 کال کې د خیبر پختونخوا د ځنګلونو محکمې سیول حیثیت ختم شو او دا لکه د پولیس غونډې یو ځواک اعلان کړ شو. د سوات ځنګلاتو د محکمې یو بل کارکونکي جمیل احمد وایي د صوبې په سوات، بونیر، چترال، دیر هزاره ډیویژن او ځینو قبایلي ضلعو کې د ځنګلونو ساتون کی په ډیرو سختو حالاتو کې کار کوي، نو ځکه دوی د حکومت دغه ګام هرکلی کوي.
سوات کې زموږ سره چې دینه 87 پارېګار دي او 20 زموږ سره پارېګار دي. زموږ سره په ډیر بار ډیویژن کې اوس ریسنس دی تقریبا یو میاشت مخکې چې پوسټ مان زموږ یو ملګری کیرال خان نوم یې هغه ډیوټي کول او سمګلینګ کې یو ټیم برمات کې او نانا ګاډي تخته لري چې هغه ګاډي چې ډېر ښه ده په روان نو هغه ګاډي هغه بل ګاډي راځي دی په وړاندې
بلخوا د کوس چترال ضلع په ځنګلونو کې چې کله د تیر کال د اګست په میاشت کې اور لګېدلی وو نو په هغې کې د چترال د ځنګلاتو د محکمې یو کارکونکی جمشید اقبال هم وژل شوی وو. د هغه ورور جاوید اقبال مشال ریډیو ته وایي د صوبایي حکومت لخوا د دغه اعلان هرکلی کوي، خو باید حکومت د دوی سره کړې خپلې ژمنې هم پوره کړي.
اتلسم اگست مونږ ته معلومه شوه چې زمونږ د کلي چمرکون په ځنګلونو کې اور لګېدلی دی. زما ورور هم په هغو کسانو کې وو چې د دغه اور د مړ کولو په کار بوخت وو. بیا د شپې باران هم وشو نو زما د ورور خپه وښویده او هغه په کنده کې وزار شو او په 19 اگست مړ شو. زما د ورور دوه واړه بچی دي. د دغه پیښې وروسته زمونږ ځای ته د صوبې د ځنګلاتو وزیر هم راغلی وو. دوی ویل چې تاسو ته به مالی مرستې درکوو، د کلي سکول به هایر سیکنډري کوو، د جاوید اقبال کشر ورور ته به نوکری ورکوو او یو سړک به د هغه په نوم کوو. خو لا هم سندي شوي
د ځنګلاتو د محکمې ضلع مشر محمد وسیم د مارچ په 26مه مشال ریډیو ته وایي صوبایي حکومت دغه پیکیج منظوري ورکړې ده او ډېر زر به دغه مالی مرستې متاثرو کورنیو ته ورکړل شي.
زمونږ ډیوټي هم د سدا چې ځنګل باندې پاتې کې باندې ریسک انوالو دي، چونکه ټمبر مافیا سره زم کنفرنټیشن یې نو دغه لیول باندې، مطلب دا دی چې زمونږ ډیوټي هم ریسکی ده. پروینشل ګورنمنټ چې دی نو باقاعده اوس زمونږ د شهدا پیکیج
اعلان کو زمونږ فورست ڈپارٹمنٹ لپاره او ور سره وائلډ لائف ڈپارٹمنٹ چې 100 پر ڈیزائن اف بیوٹی هغه مطلب شهید شي هغه د باقاعده دغه پیکج ملاوي یا هغه فیملی چې دنو هغه پته باندې کم سیټ کی.
د ټول پاکستان 50% ځنګلونه په خیبر پختونخوا کې دي. تیر کال د چترال او بونیر په ځنګلونو کې د اور لګیدلو له وجې دغو ځنګلونو ته سخت تاوانونه رسیدلي وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
تاس مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د تعلیم لپاره کار کوونکي ادارې تعلیم او آگاهی د اثر په نامه په خپل تازه راپور کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې په 2021 کال کې د 2019 کال په نسبت سکول ته د نه تلونکو ماشومانو شمېره 9% زیاته شوې ده. د ادارې د کورونا وایرس په بالوجې د 2020 کال د تعلیمي صورتحال په اړه معلومات نه دي خپاره کړي. په خیبر پختونخوا کې د تعلیم مبارزان بیا وایي بخنه غواړم چې حکومت د تعلیم لازمی کولو لپاره تر اوسه سم اقدامات نه دي کړي، نو ځکه هر کال سکول ته د نه تلونکو ماشومانو په شمیر کې اضافه کیږي. بلخوا حکومتي غړي وایي چې تعلیم یې په لومړیتوبونو کې شامل دی. په دې اړه تفصیل انیسا اجمل لاور.
د تعلیم او آگاهی ادارې د اثر په نامه په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې په 2021 کال کې په صوبه کې 20% ماشومان چې عمرونه یې د 500 نه تر 1400 کلونو په منځ کې وو له سکولونو بهر وو، چې ټوله شمېره شاوخوا 1.5 لک جوړیږي. د خیبر پختونخوا د تعلیم پخانی وزیر میراج همایو خان وایي چې تر څو حکومت تعلیم له سیاسته بیل او په لومړیتوبونو کې شامل کړی نه وي، تر هغې د ماشومانو تعلیمي شرح نشي سیوا کېدی.
ما خو یقین په دې راځي چې 9% چاینه به سیوا شوي، ځکه چې سکولونه صورت عادت په کار دي چې هر کال کلاویږي، چې هغه کوم بیک لاګ چې کومه ماشومان ناست وو 25 لک چې یادی چې دا ماشومان بهر دي د سکول نه، نو هغه خو چې هغه کړی دی حساب کتاب خو شعور نشته دی چې څوک غواړي هغه له سکول بیا نشته دی. هغه کړی د سکولونه چې هغه پولیټیکل هغه باندې د بیسس باندې جوړیږي، د حکومتي سکولونه چې کوم دي، پرایویټ چې کوم خپل سکولونه دي، هغه فیسونه چې د اسمان ته حکومتي سکولونه چې کوم دي، هغه اخکر لري دي د کورنا سو شته دي نه کنه پلانینګ شته دي نه د ایجوکیشن ډپارټمنټ یو پیسې شته دي نه د دروغ چې فنډز نشته رفلاین نشته.
د تعلیم او آگاهې ادارې د اثر په نامه دا رپورت په 2021 کال کې د خیبر پختونخوا په 2.5 ضلعو کې د سروے په اساس جوړ کړی دی. د ادارې زیاته کړې چې په 2021 کال کې په سکولونو کې په داخلو شوو 83% ماشومانو کې 80% سرکاري، 19% په شخصي سکولونو او 1% په مدرسو کې داخل شوي وو. د خیبر پختونخوا حکومت د تعلیم لازمي کول لپاره آرټیکل 15 ای منصور کړی دی. خو د تعلیم یو بل مبارز او د پاک الائنس فار میتھس اینڈ سائنس ادارې یو مشر عمر اورگزی وایي چې حکومت تر اوسه د تعلیم لازمي کولو قانون نه دی عملي کړی.
دا یا چې کوم نمبر دي دا ورس پورز اضافه کیږي. اول خو دې مین خبر دا چې دې زیات امپیکټ د کرونا وجه نه دا، ولی چې مونږ کا خبره کو چې سکولونه د وکالا یا یو لس میاشتې سکولونه بند پاتې شو، د دې وجه نه مشمانو ته ګیپ راغلو. د دې ریکوري د لپاره حکومت سره د څه ستراتیجی نشته. خو دا چې حکومت خیبر پختونخوا کې ډبل شفټ سکولونه شروع کړي، چې اوس مونږ سره یو لس وا اتیا سکولونه رسیدي چې هغه په سحر کم چلیږي، غرمه کې هم چلیږي، نو دا یو ډیر ښه اقدام ده. په دې وخت کې 200 سکولونه په ټول خیبر پختونخوا کې مونږ سره د تیر کال ای ڈی پی کې اپرو شو، هغه جوړ شو. خو دلته کې ورځ په ورځ آبادی زیاتیږي.
د خیبر پختونخوا د لومړنی او ثانوي زده کړو وزیر شارام خان ترکه تیر کال په سپتمبر کې ویلي وو چې په صوبه کې سکول ته د نه تلونکو ماشومانو شمېره 2.5 لک ده. اداره تعلیم او آگاهی د اثر په نامه په رپورت کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې په 2021 کال کې د 2019 کال په نسبت د ماشومانو لیک لوست هم ټیټ شوی دی. یعنی په 2019 کال کې د 5م کلاس 55% زده کوونکو به په اردو او پښتو کې د 2م کلاس سبق ویلی شو، خو په 2021 کال کې دا شمېره 50% ته ټیټ شوی دی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په سکولونو کې د ماشومانو د شمېر زیاتولو لپاره د وظیفو بیلابیل پروګرامونه پیل کړي او ترڅنګ د پوهاوی مهمونه هم کوي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د لومړنیو او سانوي زده کړو د کمیټې مشر او د تحریک انصاف ګوند غړي پختون یار خان مشال ریډیو سره په خبرو کې د اثر په نامه رپورټ رد کړ او وی ویل چې د حکومتي اقداماتو په نتیجه کې په صوبه کې د تعلیم په برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی. اداره تعلیم او آگاهی د اثر پنامه پر رپورٹ کې ویلي چې په پاکستان کې 19% ماشومان په 2021 کال کې لسکولونو بهر وو، چې د ادارې په وینا دا شمیره د 2019 کال پرتله 2% زیاته شوې ده.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونې په دې برخه کې وردو خیبر قبایلی ډلی ته. د خیبر پختونخوا د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکي وایي چې د دغه ادارې قوانین اوس ټولو قبایلی ډلو ته غځېدلي او د خیبر قبایلی ډلی په شمول به په ټولو قبایلی ډلو کې د هغو کارخانو پر ضد کاروایانې کوي چې ککړتیا نه کنټرول کوي او زیات توګي او زهرجن کیسونه خارجوي. دوی وایي په خیبر ضلع کې هم د دغې قوانینو نه د سرغړونو په تور کې ځینې کارخانې تړلې دي. دوی وایي په خیبر ضلع کې د یادې ادارې چارواکي وایي ککړتیا کنټرول نشي نو ځایي وګړو صحت خطر سره مخامخ کېدای شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار فرهاد شینواری راکړي.
د خیبر پختونخوا د چاپیریال ساتنې ادارې ډایرکټر جنرال انور علی شاه د مارچ په 26مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس هلته د دغې ادارې قوانین غځېدلي او د کارخانو مالکان به عملي کوي چې د هوا ککړتیا راکم کړي او د خلکو صحت وژغورل شي.
د قبایلی اضلاع د انضمام نه پس انوایرمنټل پروټیکشن اکټ 2014 ټول قبایلی سیمې ته ایکسټینډ شوی دی او لہذا په ټولو کارخانو باندې او په ټولو ګاډو والا باندې دا لازمه ده چې د انوایرمنټل پروټیکشن ایجنسی د قوانینو دی پوره پوره پابندی وکړي. کومې کارخانې چې د انوایرمنټل پروټیکشن د رولز وایلیشن کې روانې دي دا غي اگینست به بھرپور ایکشن کیږي، لکه څنګه چې خیبر ایجنسی ایڈمنسٹریشن سره نن ای پی اے مختلف میلونه چې هغه په وایلیشن کې وو هغه سیل کړل. ولې چې دا سیزونه د عوامو د صحت لپاره ډیر خطرناک دي او مونږ اداره به دا کوشش کوي چې د عوامو صحت محفوظ وساتي.
انور علی شاه ویل چې کارخانو او سټیل میلونو مالکان به د پالوشن یا ککړتیا د مخنیوي لپاره جدیده ټکنالوژي کاروي او دا مورته په قوانینو کې خودلې.
د فیکټریانو د پاره د هر فیکټری د پاره خپل پلوشن کنټرول سیستم دی. مختلف سټیل میلونو باندې مونږه بیگز دی او نور سکربرز دی، مختلف ټکنالوژیز دی هغه امپلیمنٹ کړی دی او لہذا مونږ غواړو چې دا پلوشن کنټرول ټکنالوژي پلوشن کنټرول سیستم دی په قبایلی علاقو کې چې کم کارخانی دی هغه مولګ.
د خیبر انتظامی چارواکي او د چاپیریال ساتنې اداروي چې دوی په دې تیر یو ونه کې لک تر لګه شپږ سټیل کارخانه لهدا زیات زهرجن لوګي خارجول په تور کې تړلی. د باډې صوبت خان پر دې وایي چې هلتا یو شمیر کارخانو او سټیل میلونو نه په لوی مقدار کې لوګي او زهرجن گیسونه خارجيږي او د خلکو ژوند یې اغیزمن کړای.
کوم سټیل میلونه دي یا نور کوم وړوکی انډستری دا غیر وژن ډیر زیات ګرد غبار دی. زمونږ په جمعتونو کې چې کله خلک منځونه کوي نو هغه چې سجده لګوي او دا هغه کمی جامې وي نو هغه بالکل توري کی دومره ګرد غبار دی چې مونږ ته د انډستری زون اعلان شوی وو. نو مونږ دا مطالبه وا چې مونږ د دغو کارخانو لپاره یو مخصوص ځای مقرر کړي چې مونږ هغه ته انډستری زون نوم ورکو او دا کارخانه دې د عام آبادینا او د بازارونو لرې وړي شي.
یو اندازې مطابق په خیبر کې د 500 نه زیات زیاتی کارخانی لگول شوی چی تر شلو پوری پکی یوازی ستیل کارخانی دی. د خیبر زلی د کارخانو د مالکانو اتحادی یو مشر چی خپل نوم او غق پر رولی نغوختل مشال ریڈیو تاویل چی دا کارخانی د ملک پا هر لوی خار کشتا و پا زرگون خلکو تای روزگار ور کردائی چی کلا دا غسی مفاتا و نوحل تا داسی کوانی نو خوص چی روغ زیدل نوح سکوو چی عملی کرو. د خیبر پختونخوا د چاپیریال ساتنی دا روائی چی دا پاکستان دا لوی خارونو د هوا او ساتن که کرتیا د صحت ندیوالی داره دا تاکلی شوی حد نا سالور چند زیادتا دا. فرهاد شینواره، مشال ریڈیو، خیبر.
مشال ریڈیو تاسی دا پختونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبری.
د خبرونه په دې برخه کې اردو سواد ته په سواد کې د سینا د ودانو لپاره شګې او کاڼي وستو عمل په داسې حالت کې روان دی چې حکومت پرې پابندي لګولې. د کاڼو وستو له امله د سواد سیند په غاړه لوی کندې جوړې شوې چې پکې د مقامي خلکو تر مخه بېلابېلو سیمو کې تر لس ماشومان ډوب شوي. بلخوا د چاپیریال ساتنې ادارې مشر وایي چې دې سره ماحول او سیلګرۍ دواړه خرابېږي. تر انتظامیه وایي چې د کرش پلانټ مالکانو او کاڼي شګې وستو پزت قانونی کاروائی هم روانه ده. نور تفصیل نیاز احمد خان ناور.
په داسې حال کې چې صوبایي حکومت او ضلعي انتظامیه د سوات سیند نه د ودانو لپاره په شګو او کاڼو راویستو بندیز لګولی، خو بیا هم د خوازهخیلې او خواوشا سیمو کې ټکټرې او شیولې د سیند کاري او شګې راوباسي. شفات په خوازهخیله کې د سیند په غاړه آباد ټیکداري کلي د یو کور دوه ماشومان د مارچ په یولسمه نیټه د کاڼو لپاره کنستلی شوي یو ډنډ کې ډوب شوي ول. دغې کورنۍ محمد معاذ چې د سیند په غاړه ولاړ دی، اخوا کې د کاڼو باجرۍ او شګې ډک ټرکونه تیریږي وایي.
پدې کې سنگ کسان کار کوي، منګ دانه وای دا زمون ټول عوام خلک ته زمون کلیوال له خار دی پکې خبره قاعده کار دی پکې ګي دا غو پکې روزي کیږي. خو منګ دا وای چې کم کم دا یو شیول ټیکټر عوام کم کم دا ولا دین خپل باجری داري او چته کړه هغه واپس منګ ته ډک کی فرص کا نن خو زمون ما شومان ولید سبب ستاسو ما شومان په یو چکر باندې راشي هغه ته مړې دي. ترې بیا سوق جی موي پرې باندې ایس جی بالکل خاموش دی. منګ خپل ډاکټر ایم پی ته درخواست کو اپیل ورته کو د ریکوست دغه باندې چې پدې دي بالکل کاروای وشي.
د خوازهخیلې حسین احمد چې د ملګرو سره د سیند غاړې ته ورغلی وایي چې د سیند نه د کاڼو او باجرې ویستلو د لویو ماشینانو په ذریعه سلسله د تیرو څو کالو راسې روانه ده او له وجې د سیند پاکې اوبه او خواوشا سیمه یې شاړه کړې ده.
زموږ سیند چې دی ډېر وخت نه په دې خوا باندې کړی دي، منځ دغه ته دا شینه کولو شوي دي. د هغې د راسه د شینه کمه ښکلا چې دا تاسو وګورئ دا په عادتي کاڼي وو چې په دې باندې وه منګه پیاز ټماټر دا برابر دا موږ وچا کول و د دې سیند د کانو دا حل چې بدی باندې دونه دونه دا شګي پرتی دي. دا تاسو ګورئ خو دې وګورئ د اوبو چې کم خایسته تک شنه اوبه بوا هغه وبم خراب شوی دا چې موږ دلته کې کسان چې سیند ته چکر لرانل تو هغه با سیاح حضراتو او کیا به زموږ د الوکل خلق بو په دې دربونو کې بفراته یا به چټای خوراک را یا به نه خوراو د دې شین درب بو چې ډیر خوان به کو او دغه شان دی په کندی بو سره وی جال بو ور سره وو د محمود نیولو د پاره حتی چې د دې ګټو د لاندې با دې خلکو ځان نه کړی ونی ولې هغه چکر لا ټور لچ براغلی او به فخیر دې خوان به اغستو.
په خوازهخیله کې د سیند نه په شیولو کاڼي او شګې راویستونکي ټیکهدار باز دا وایي چې حکومت دوی ته لیز ورکړی او دا کار خو دوی د مودې راسې کوي او په زرګونو خلکو ته پکې روزګار ملاویږي.
د اکسیویشن شو دی دغه چې دي دا کال دا د اکسیویشن دي دا ډېره کې چې ولاړ بل دا چې دي دا شاملات دي د دې نه اخوا چې دي هغه صوبایي ملکیت دی. خو داسې څوک نه دي راغلي مطلب چې موږ یې پوه کړي چې یاره تاسو دا کار دې مقداره پورې کوو د دې مقداره پورې مو کوو یا مطلب دا موږ یو کال اوار کړی مو دا د آرمي په وخت کې چې کوم دغه ولګېد موږ باقاعده څلور پنځه مشینان نه لو دا موږ اوار کړو. خو بیا په بدقسمتۍ دا په ګرمۍ کې دا سیند نه شي نه سیند خو په یو طرف نه کوي چې بلې طرف راشي جدا نه لګي که په هغه طرف لاړ شي جو هغه نه لګي بل چې سیند نه شي نه دا داسې ډېره کې نه پرېږدي هغه اوارئ تاسې وګوره
په سوات کې د چاپیریال ساتنې ادارې ای پی ایس مشر اکبرزی وایي چې بغیر سم منصوبه بندۍ د سیند نه کاڼي او باجری راویستل سیلګرۍ سره سره ماحول ته هم لوی زیان رسوي.
کم په بې ترتیبه
طریقې سره چې د دینا د شګا او باجری اوزی نو نه صرف دا د منګا چاپیریال ته ډېر یو غټ نقصان مخې ته کوي، بلکې د سیند هغه نقشه هم بدلی چې هغه مختلف سیلابونو ته دعوت ورکوي، او د دې سره سره کم سیلانیان چې د سیمې ته راځي او یا کم کسان چې هغه د لمبلو شوقینی نو د هغو ژوند ته هم ډیره خطره مخې ته کوي.
د سوات ډیپټی کمشنر جنید خان په دا اړه وایي چې حکومت د سیند نه په کاڼو، شګو او باجرې راویستو مکمل بندیز لګولی، څلور کرش مشینانې بند کړي او باز تنانې جرمانه کړي هم دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاندې هیلې
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه
د هرې چهارشنبه او اتوار پورز له مشال رادیو نه